The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
اوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی واده ز مجاهد جوادم فسر ک پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو لندیسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه د مړو شویو کسانو شمیر 1,155 ته رسیدلی او ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په د سپتمبر په 9 او 10 نیټه له پاکستان څخه لیدنه وکړي. پاکستان ته له افغانستانه ورل کې دونکو تازه او غوچو میوه باندې د ریګولیټری ډیوټي په نوم لګول شوی نوی ټاکس لوجه د سلګونو په شمیره کې تازه او غوچو میوه ګاډي له تورخم دروازې نه کابل ته روان شوی او د بشري حقوقو 22 بیلابیل مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه په یو پرانیستي لیک غوښتنه چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په سپتمبر په 9 او 10 په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د هیواد لویه برخه د سیلابونو له امله ویجاړه شوې او په لکونو خلک به کوره د شنه اسمان لاندې ژوند کولو ته مجبور شوي دي. د پاکستان قدرتي افتونو د تنظیم اداري ان ډي ام اي تر مخه په تیرو څلورو ساعتونو کې د 200 کسانو لمړینې سره د سپتمبر تر 2 مینیټې په هیواد کې د سیلابونو له امله 1,155 کسان مړه شوي او 2,022 نور ټپیان شوي دي. بل پلوته د امریکا د سټیټ کونسلر ډیریک چولټ د بهرنی چارو له وزیر بلاول بټو سره لیدلی او ویلي امریکا د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 1.5 ملیون ډالرو ژمنې کړي او موږ به په دې اړه ډیر ژر د نورو مرستو اعلان وکړو. پاکستان ته د افغانستان له اړخنه راوړل کیدونکو تازه میوو او وچو میوو باندې د ریګولیټری ډیوټي په نوم لګول شوی نوی ټاکس له وجې د سلګونو په شمیر کې د تازه وچو میوو ګاډي د تورخم دروازې نه بیرته کابل ته روان شوې دي. د افغانستان او پاکستان ګډ چمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز او فیډریشن آف پاکستان چمبرز آف کامرس د دغه نوی ټاکس په سمدستي توګه د بیرته اخیستلو غوښتنه کړې. افغان سوداګرو سره ټکه وچې د تیرو څو ورځو راهیسې په تورخم کې د نویو ټاکسونو له امله په سوداګریزو توکو بار ټرکونه ولاړ وو. پاکستان ته دا وختو اجازه نه ورکول کېدله چې له امله یې دوی ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا د پاکستان د F-16 جنگي الوتکو د بیا رغولو یا ترمیم لپاره د 15 میلیون ډالرو د تړون منظوري ورکړې ده. د وی او ای اردو د خبر تر مخه د امریکا د دفاعي همکاري کمیټې دغه منظوري د شورې چهارشنبه پورې د امریکا کانګرس ته لیکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه تړون لاندې به د پاکستان موجوده F-16 الوتکو ته د بیا رغونې سره ملاتړ ورکول کیږي او په دې تړون کې به پاکستان ته د کوم نوو وسلو توان نه ورکول کیږي. امریکا ویلي دغه تړون به د امریکا د ملي امنیت د اهدافو بهرنۍ پالیسۍ لپاره مرستندوی وګرځي او د پاکستان د ترهګرۍ ضد توان به هم پر ځای وساتي. د بشري حقوقو 22 بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه په یو پرانیستي لیک غوښتنه چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو کورنیو سازمانونو په همغږي لیکل شوی او لاسلیکونه پکې راغلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن دی په خپل راتلونکو 150 غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانونو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. په دې لیک کې غوښتنه شوې چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د زیارت په شنبې پورز وویل چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره 15 میلیون ډالر نور پوځي مرسته تصویب کړه. هغه په جرمني کې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې د اوکراین د تماس له ډلې هیوادونو څخه وویل په دغه مرسته کې به هویتزر توغندي د توپونو ګولۍ زری موټری او د ټانکونو ضد سیستمونه شامل وي. آستن وویل په اوکراین کې جګړه یو بل مهم پړاو کې ده او اوکراینی ځواکونو د هیواد په جنوب کې ځوابي عملیات پیل کړي او موږ د جګړې په ډګر کې د پام وړ بریاوې وینو. هغه همدا ډول وویل د تماس ډله به په ګډه کار وکړي چې اوکراینی ځواکونه وروزي تر څو په اوږدمهاله کې د اوکراین د دفاعي اړتیاو د پوره کولو جوګه شي. آستن وویل موږ باید هم د جګړې د بدلون سره بدلون وکړو او نه پیښو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتیرش په د ستمبر په 9 او 10 نیټه په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د ملک لویه برخه د سیلابونو له وجې ورانه شوي او په لکونو بے کور شوي خلک د شین اسمان لاندې په ژوند کولو باندې مجبور شوي دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ان ډی ایم ای تر مخه په 13 غنټو کې 12 نورو کسانو د مړینې سره په ملک کې د سیلابونو نه د مړو شمېره 1,755 ته رسیدلې ده. بلخوا د امریکې خارجه وزارت کونسلر ډیرک چولټ د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره لیدلې دي او ویلي امریکا د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره پاکستان ته 10 ملیونه ډالر ورکوي. نور حال د اسلام آباد نه د ریبه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار د مطبوعات سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سکتر جنرال انتونیو ګوتریس په د پاکستان د مشرتابه او لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې ولري او په بلوچستان او سند کې هغه سیمو ته به سفر وکړي چې سیلابونو له امله اغېزمنې سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال د سفر د اعلان هرکلی کړی وو او خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو دا د اړتیا په وخت کې د پاکستان د خلکو او حکومت سره د هغه د پیوستون یو مظاهره ده او د دې انساني ناورین ته جواب ویلو دپاره د ملګرو ملتونو ټول سیستم متحرک کولو دپاره د هغه عزم دی. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو دپاره د 1.6 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو خواست کړی و. بل پلو ته د امریکا سټیټ کونسلر ډیرک چولټ هم دا وخت د پاکستان په سفر دی چې د سیلاب ځپلو سره د یووالي شوډنې دپاره د امریکایي لوړ پوړو چارواکو دویم سفر دی. د بهرنیو چارو د وزیر سره د لیدنې وروسته د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې شاغلی ډیرک چولټ
And we're here to send a message of unity and hope. The United States has already pledged over $30 million of support.
موږ دلته د پیوستون او امید د پیغام سره راغلی یو. امریکا لا د مخه د سیلاب ځپلو د پاره 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې او موږ به ډیر زر نور اعلانونه وکړو. نن د امریکا یو فوجي الوتکه پاکستان ته د مرستې د شیانو سره را روانه سوې. دوی زیاته کړې دا به د پاکستان د پاره اوږدې مودې چیلنج وي چې امریکا به مرسته کوي. په وروستیو کې د امریکایي کانګرس درې غړیزه ډلې هم د پاکستان سفر کړی وو او ژمنه کړې وه چې امریکا به په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغیزمن سوو خلکو د مشکلاتو په کمولو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د ستمبر په 6 نیټه خبرداری ورکړی وو چې هیواد کې د اوبو څخه پیدا کېدونکې ناروغۍ چې د وړاندې څخه شتون لري لا نور هم خرابېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم تیره ورځ ډیر اسماعیل خان ته د سفر په محل ویلي وو چې د اوبو څخه رامنځته کېدونکې د رنځونو په رنګ یو بل نوی چیلنج سره به مخ وي چې د پاره خرابونو روپو ته اړتیا لري. د پاکستان د قدرتي آفاتو د انتظام ادارې ان ډی ایم ای د خبرو سو شمیرو تر مخه په هیواد کې د جون د 14 نیټې راهیسې شروع شو بارانونو او سیلابونو له امله د ستمبر تر 8 نیټې پورې 1,555 کسان مړه شوي او 2,222 ټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اړخه خبر سو شمیرو تر مخه د ستمبر تر 8 نیټې پورې د بیلابیلو هیوادونو او ملګرو ملتونو لاړه په مجموعي توګه 50 الوتکی د مرستو د شیان سره پاکستان ته را رسیدلی. بل پلوته جماعت اسلامي مشر سراج الحق حیوات ته راتلونکي مرستې سیلاب ځپلو ته په شفاف او منصفانه توګه رسولو غوښتنې کړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان لخوا افغانستان نه راولل کېدونکو تازه او وچو میوو باندې د ریګولیټری ډیوټي په نوم لګول شوی نوی ټیکس له وجې د سلګونو په شمېره کې د تازه او وچو میوو ګاډي د تورخم پولې نه کابل ته واپس شوي دي. د افغانستان او پاکستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز او فیډریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس د دغې نوي ټیکس په سمدستي توګه د واپس اخستو غوښتنه کړې. نور حال په د سیمینا د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز او فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز د پاکستان له اړخه افغانستان نه پاکستان ته راوړل کېدونکو تازه او خشکو میوو باندې د ریګولیټری ډیوټي په نوم نوي اضافي ټیکس لګولو په ضد خپل سخت غبرګون ښودلی او په دغه اړه خپرې شوې یو ګډه اعلامیه کې وویل شوي چې د نوي لګول شوي ټیکس له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ هم تجارتي اړیکې او هم دواړ اخیزه تجارت ډیر اغیزمنه شي. دغه ګډه اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان اړخه په یک طرفه توګه بغیر د سپیشکی اطلاع د دغه ګام لوجه به دوه هوادونو اړخونه د تجارت توازن هم ګډوډ شي او تاجران به په مالی توګه زیانمن شي. په دغه موضوع د وایس اف امریکا ډیوا سره شوې خپل لنډه مرکه کې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز یو غړي زاهد الله شنواری، څوک چې پخوا د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز صدر هم پاتې شوی، وویل چې پاکستان دغه ګام په داسې وخت کې اوچت کړو کله چې د اوسني سیلابونو له وجې خپل زموږ زراعت ته بې کچه نقصان رسېدلی او پاکستان د خوراکي موادو د کمی سره مخ دی.
په ملک کې زراعت ته ډېر لوی نقصان دی، سیلاب په وجه رسېدلی، موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. نو هغې دپاره خو پکار ده چې دا ډیوټي پې فرض کا 1% هم ونوام پہ ختم اول پکار ہو. نو موږ ته دا هم چې دی پکار دی او زمونږ ډېر سخت او ضرورت دی ملک ته پاره. نو هغه چې دی په وجه باندې زه دا ګړم چې موږ لا نور ټیکسونه کمول پکار ہو چې زمونږ دا ضرورت پوره شي. نو دا ټولې د نقصان سودا ده او هیڅ لاجیک نشته، یو جسټیفیکیشن نه لري، یو غلطه فیصله ده او بالکل واپسی فوری طور باندې دا فیصله واپس اخیستل غواړي.
د دوړو هیوادونو تاجرانو د پاکستان حکومت دغه ګام حیران کونه بللی او دوی زیاتی چې د سیلابونو نسم دستی پس افغانستان اولنۍ هیواد وو چې د خپل اړخه بغیر د ډیوټي بزرګونو ټنه پیاز او ټماټر پاکستان ته لګر شروع کړو. په تورخم کې موجود د تازه میوه یو ځای امپورټر شاهجان شنوار یې سرګندی چې شاید اوس افغانستان هم د ژمي په اول کې د پاکستان لاړه ورول کېدونکو تازه میوه باندې ډیوټي زیاته کړي.
افغانستان په مارکیټ کې واره نه کا او نو افغانستان مارکیټ کې بیا خرڅه کی نو به کینو باندې به خامخا دوی بیا 2972 لک روپیه پورې ټیکس راولي. دوی خو سیزن په ختمې دوه او موږ سیزن به شریکه کې بیول سمه کې.
په تورخم کې د ځایي تاجرانو په دغه اړه اخیسته شوی معلوماتو له مخه د دغه نوي ریګولیټری ټیکس لاګو کول نه وړاندې به د ورځې په کچه د 200 نه زیات د تازه میوې ګاډي د افغانستان نه راتلل د کوم شمیره چې اوس فقط تر 500 پاتې شوی او یې سرګندولې شي چې دغه شمیره به نور هم کم شي او ورسره د اضافي مالی مصرفونو له وجې د سلګونو په شمیره کې د تازه او خشک میوې ډک ګاډي د تورخم نه واپس کابل اړخ ته ستانه شوی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې زمیداران وایي د سوات او کالام ترمنځ د لوی لار بندېدو له وجې په کالام کې سبزی په سخا کې دودي او اوس هغوی دغه سبزی بهرین ته په خپلو سرونو باندې راوړي، کومې چې د هغوی د معاش یوازینۍ ذریعه ده. نور حال د سوات نه د یو خبریال فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
د سوات تحصیل بارن چې په کالام، اتروړ، گبرال، مډلتان او نورې سیمې راځي، په دې سیمو کې د یو کې د سبزیانو فصل تیار دی، خو سیلاب د بحرین او کلام سړک ځای په ځای ځان سره لاهو کړی دی، چې له کبله ځایي خلک وایي چې سیمه کې شوې سبزیانې په خرابېدو دي او اوس دغه سیمو خلک دا سبزیانې په اوږه په خپلو خپو تر بحرین بازاره پورې راوړي. ځایي خلک وایي چې زیات سبزیانې په ټوکې باران خرابې کړي دي. یو تن عبدالحق چې د کلام نه اوګه سبزی بهرین تر راوړی دا وای،
او ځکه حالات خراب دي، زموږه کورونا ما چولې بره ډېر نقصان کړی کنه، زموږ مال بند دی، لارونه نشته، پسین غاړې مونږ په کوشش سره چرته یو ګوتې دوه مې واسه مال پټو کې دې باران خراب کو کنه، ټولې خرابې کړې، نو لږ څه لګي لګي پاتې دی، اوږه چلو رزق لا پیدا کو والو لا
کلم او خوښ اسمو کې دی وخت کې الو، ګوبي، ټنډې، مټر، فریش بین او د بدرنګ فصل تیار دی. ځای خلک دا سبزیانې په خپل خپو بحرین ته راوړي او هلته په بیپاریانو خرڅۍ او واپسې کې پرې ځان له خوراکي شیزونه اخلي او واپسې کور ته وړي. بحرین نه واپس کالم ته تلونکي حضرت فقیر وایي،
دا په شپږ ګنټو کې مونږ دې خو نه ځو او شپږ ګنټو کې خو نه راځو، دومره مونږ له تکلیف دی چې حد بد خپې لاندې پوله شوي دي. پرون مونږ راغلی او نن زمونږ بحرین کې شپه وه او اوس هر راپاسې دوه انجکشن ول اوس بیا روان شو او دا دوړم واستې او دا غوړی غستې. زمونږ د بچو د هلاکت سبب دی، مونږ سره دی وخت کې پیسې نشته، مونږ اخونه لګ لګ سبزی راوړو دغه بهرین کې خرڅ کو او هغه منځان له خوراک ولوزو.
د کلام کروندګر وایي که سړک زر جوړ نشو نو د کروندګرو ته به ډېر زیات زیان میلاو شي. یو کروندګر ارباب خان وایي،
تکلیف دی عوام ته، دی سار وزي شپږ و بجې یو سړی یو پیټی راوړي ماخام مسخوتن لیلا د ترسي عوام ډیر تکلیف دی روړ دلاسه.
دا زراتو د محکمې چارواکي وایي چې بهرین تحصیل کې په 915 اکړه ځمکه باندې د سبزیانو فصل کیږي، چې لګبلې کروندګرو ته هر سیزن کې د 1.5 کروڑ روپونه زیات آمدن میلاویږي، خو سکل سپټي سیلاب لهو کړی دي او د لارو د بندیز لقبلا زیات سبزیانې په وخت مړنینو ته نشي رسېدی، چې لقبلې دغه سبزیانې په پټو کې خرابېږي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، بحرین، سوات.
پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور کم شوې ده او د روپۍ په مقابله کې د یو ډالر بیا 225 روپۍ ته زیاته شوې ده. اقتصاد پوهان وایي پاکستان کې د روان سیلابونو له وجې د سبزی او نور خوراکي سامانونو فصلونو ته نقصان رسیدلی او حکومت د ګاونډي ملکونو نه خوراکي سامانونه په نغدو پیسو درآمد کوي، چې له وجې د ډالر غوښتنه زیاته شوې ده او د بهر ملکونو نه پاکستان ته ترسیلات زر کم شوې دي، چې د هغې له کبله د پاکستان غیر ملکي زر مبادله ذخیرې کمی شوې دي او پاکستاني روپۍ باندې دباو زیات شوې دي. نور تفصیل د مردان نه د یو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
13 ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 230 روپۍ او 20 پیسې وا او نن په انټر بینک مارکیټ کې 215 روپۍ او یو کم 20 پیسې دا، چې ورسره د ډالر بیا 1 روپۍ او 90 پیسې نور سی وا شوه. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د مالیاتي ادارې څخه یو ارب ډالر قسط ترلاسه شوه، خو په ملک کې د سیلابونو له امله ولاړو فصلونو ته 40 ارب ډالر تاوان اوښتی دی، چې له وجې د پاکستان درآمدي بل زیات شوه.
سیلاب نے ہمارا سب کچھ بہا دیا ہے، اس میں امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے۔
دیوائی د سیلاب روستو پاکستان د گاونډي هیوادونو نه خوراکي توکي په خصوصي توګه سبزيان راغواړي د کوم سره چې د پاکستان درآمدي بل سیوا کیږي او د هغې په وجه روپې د فشار ښکار ده. بل دا چې په ایران د نړیوال بندیزونو له امله د دغه هیواد سره په نقدو پیسو تجارت کیږي او د هغې له وجې د ډالر طلب هم سیوا شوی. سعودي عرب ته د عمرې کولو دپاره هم د ډالرو ضرورت دی او متحده عرب امارات قانون جوړ کړی چې هر مسافر به په هوایي اډه 15,000 درهم ښکاره کوي چې له وجې ڈالر طلب سیوا شوی. د تیری میاشتې اگست د شپاړسمې نیټې راهسې د روپے په مقابله کې د ډالر بیا د 230 روپے نه بیرته 214 روپے ته راکوزه شوی وه او د پاکستان دوست هیوادونو سعودي عرب او متحده عرب امارات ویلي وو چې پاکستان ته به 40 ارب ډالر ورکړي چې د زر مبادله ذخیره یې د کمېدو څخه بچ وساتي. خو مطبوعات وایي دغه پیسې تر اوسه نه دي ورکړي شوي. د اگست په 26مه نیټه د پاکستان سټیټ بینک ویلي وو د پاکستان غیر ملکي مجموعي زر مبادله ذخیره 40 ارب او 30 کروڑ ډالر ده او تر اوسه پورې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے 15.13% راغورځېدلې ده. په مرکزی ښار پېښور کې د پیسو د بدلونکو سوداګر انور شاه ویو ډیو ته وایي پاکستان ته ترسیلات زر کم شوې دي.
اصل کې مین وجه چې سر د کم زمونږ هغه زمونږ ریمیټنس چینل باندې چې کم پیمنٹ په پاکستان ته اوورسیز پاکستانی را لېږلو هغه فل حال دې ډیر زیات کم شوې دي. مخکې ډیر زیات وو چې کم ګیپ براتلو یا بدغراتلو هغه
پاکستان مرکزی بینک نن د زیارت پر ورځ ویلي د روشل ډیجیټل اکاؤنٹ پیسې 15 ارب ډالر څخه زیاتی شوی او د ستمبر کال 2000 راهسې د 15 ستمبر کال 2022 پورې 15 ارب او 8 کروڑ ډالر په دغه اکاؤنٹونو کې اخودي شوی. مرکزی بینک وایي د روشل ډیجیټل اکاؤنٹ تعداد د 40,05,000 نه زیات شوی چې پکې د 115 هیوادونو څخه پاکستانیانو اکاؤنٹونه پرانستی دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
تا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې په پولیسو د بسلوال برید یو بل پیښه شوې ده او په لکی مروت ضلع کې د شپې ناوخته په پولیس څوکۍ د لاسي گرنیټ یا بم برید شوې ده. په پیښه کې د یو ملزم په ګډون شپږ پولیس عسکر ژوبل شوي دي. نور حال په د سیمې نه دریو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د پولیسو په څوکۍ د ابرید د شپې نورنګ تحصیل په ګنډي چوک سیمه کې شوایي او د لکې مروت د پولیسو ضلع مشر ضیاءالدین د لاسي بم په چاودنه کې د ژوبلې پخلی کړی دی. وایس اف امریکا ډیوا سره شریک کړي معلوماتو کې هغه ویلي ژوبلو کسانو کې یو ملزم او 15 پولیس عسکر شامل دي. په دې پیښه کې د ژوبل پولیس عسکرو پیژنګلو د ډرایور امداد الله خالد، شریف الله زیشان او افضل په نومونو سره شوې ده. د پیښه د اطلاع رسېدو سره سم راستندوی فعالین او د پولیسو لوړ پوړي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او په دې پیښه کې ژوبل کسان روغتون ته رسافلې دي. د لکه مروت د پولیسو د نورنګ سرکل مشر یا ډی ایس پی اسماعیل خان وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پولیسو په څوکۍ د لاسي بمبرید په داسې حال شوی چې پولیس عسکر په څوکۍ کې روټۍ ته ناست وو. هغه ویل پولیس عسکر بنو سیمه کې روغتون ته وړل شوی او حالت د خطرې څخه بهر دی. د ډی ایس پی په خبره دا ترهګرۍ پیښه ده، نامعلوم کسان راغلي په څوکۍ برید کړی او بیا تښتېدلی دي. هغه ویل د برید کوونکو پر ضد علاقه ګیره کړې او د لټون عملیات یې پیل کړي خو تر دې مهاله کومه گرفتاري نه ده کړې. تحریک طالبان پاکستان نے ڈل یوشمیر حملوں ذمواری منع لیتا دا د دې باوجود چې دا غیر قانوني ډلې د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی او حکومت ورسره د امن مذاکرات هم شروع کړی دی. خو په پښتونخوا صوبه کې په پولیسو او نور امنیتي عسکرو د بریدونو لړۍ بیا چټک کړې ده. په 3 ستمبر لکه مروت سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي د وسلوال برید کې پولیس افسر ای ایس آی وژل شوی او یو بل ژوبل شوی وو. او بیا په 5 ستمبر د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې وسلوالو سره نشته کې د پاکستان د پوځ په وینا د پوځ یو افسر په ګډون 5 عسکر او 4 وسلوال وژل شوی. 13 ورځ په خیبر قبایلی ضلع په تیرا سیمه کې هم په امنیتی عسکرو پر لپسې 3 بریدونه شوي وو چې پکښې یو عسکر مړ او بل ټپي شوی وو. د دغه ټولو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې دي. تحریک طالبان پاکستان په 2 ستمبر د ډیره اسماعیل خان په 14 سیمه کې د یو پولیس اهلکار د وژلو ذمواري اخستې وه. د ډېره اسماعیل خان د لومړۍ پیښه وه چې تحریک طالبان پاکستان د څو میاشتو ډزبندۍ وروسته په رسمي ډول د پولیس د وژلو ذمواري منلې. تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مئی په میاشته کې د وړوکي اختر پر مهال ډزبندۍ اعلان کړي او دغه ډزبندۍ بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غځول شوې. چې تر اوسه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه نه دي ویلي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، لکی مروت.
دا دو وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه دی. دا امریکی دا خارجه چارو محکمې ویلی چې دا پاکستان سره دا اپسول جهازونو دا مرمت لپاره دا 15 کروڑ ډالر لوزنامی منظوری ورکړی ده. د امریکای ډیفنس سکیورټی کوآپریشن ایجنسی د حتمی منځوري لپاره لوزنامه د شورو په ورس کانګرس ته لیږلې ده. امریکایي د لوزنامه به هغه قومي سلامتیه او بهرنۍ تګلارې کې مرسته وکړي چې پاکستان سره د امریکای او اتحادیانو سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې دغه هیواد توان په ځای وساتل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دریو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د شورو پرز د امریکا د دفاع د وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا ډیفنس سکیورټی کوآپریشن ایجنسی په دې لړ کې مطلوبه سرټیفیکیټ ورکړی او لدی روستو هم نن د شورو پرز کانګرس د دې احتمالي خرسون د معاهده نه هم خبر کړی شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت لخوا د تیر پشان د اپشپالس جنگی جازونو د خصمانه او د همکارۍ برقرار ساتلو خواست کړی شوی وو چې داسې د پاکستان د ایرفورس سره د اپشپالس جازونو په جوپه کې همکاری وکړي شي. خوای لوزنامه تر مخه پاکستان ته به نوی ډول وسله نه ورکول کیږي. امریکا وایي دا لوزنامه به د امریکې د قومي سلامتیا د مقصدونو او خارجه تګلاره کې مددګار ثابت شي او ورسره به د ترهګرۍ ضد د پاکستان د صلاحیتونو په برقرار ساتلو کې هم مدد وکړي. امریکې دا هم ښکاره کړې چې د پاکستان سره د اپشپالس ډول جازونو د مرمت د دې لوزنامې څخه به د طاقت سیمه ییزه توله کې سفر اقرا نشي. په واشنگتن کې د پاکستان د سفارتخانې پریس اتاشي او ویان ملیحا شاهد وایس اف امریکا سره خبرو کې دا یو خوشاین پرمختګ ګرځولې او وای دا ګام او په دې لړ کې نور اقدامات به د پاکستان او امریکا ترمنځ په کوټلي اړیکو جوړولو کې مرستندویا وګرځي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو د کمیټې مشر محسن داول وایس اف امریکا ډیو سره په دې اړه خپل خبرو کې ویلي په سیمه کې د امریکا کردار په خوا هم مشکوک پاتې شوی او اوس هم مشکوک دی. هغه وای امریکای د افغان طالبانو سره په ظاهره د امن لپاره دوه تړون کړي خو د هغې وروستو منګ ولیدل چې سیمه ته نوره بدمنی راوړه.
نو دا اعلان چې پاکستان ته کړی دی منګ بدی ته دا ګورو چې اوس ورګه دی په بدل کې د پاکستان نه غواړي چې آیا ماغه زړو پالیسو تسلسل ته غواړي کوم چې د خاور ته تبایو او بربادي راوسته ده بدمنی ځان سره راوسته ده ځکه چې اسې پیسې خو هغه چاله پیسې ورکوي نه. نو دا خبره به وخت ثابته یو منګ په خپل نظر ساتو.
یاد دی وی چې کال 2019 جولای کې هم د امریکا د دفاع محکمې پینټاګون پاکستان ته اپشپالس ډول جازونو د خصمانه لپاره 2,00,000 او د 50,00,000 ډالر ورکولو اعلان کړی وو او دا لړۍ د دې مخکې هم روانه وه. امریکایي ساخته اپشپالس ډول جازونه د پاکستان د فضائي جنگي توان تر ټولو مهمه برخه ده او پاکستان په مجموعي توګه 15 اپشپالس ډول جنگي جازونه لري. دا جازونه هم د امریکا د ټکنیکی سکیورټي د ټیم په څارنه کې دي. د دفاعي چارو سیلانکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیوا ته وایي پاکستان د جازونه پر بل هیواد د یرغل لپاره نشي کارولی او د دې استعمال یوازې د دفاع لپاره کیږي.
اف 16 وړاندې هم استعمال شوی دی د ترهګرۍ خلاف زمونږ په قبایلی سیمه کې او اوس په نور صلاحیت او توکل نو دا به نور هم استعمالیږي.
د نړیوال چارو ماهر ډاکټر خورشید خان دی وتوای په دې وروستو کې د سیمې حالات داسې بدل شوی چې د امریکا د پاکستان په اړه رویه ډیره نرمه شوې ده.
یو خو دا چې د افغانستان امر زباهري کوم واقعې او شو پاغه کې ویل کیږي دا چیرې د پاکستان سره د اروی انټيليجنس شیرینګ شوی دی. بل طرف ته دا هم خبرونه راځي چې د یوکرين په جنگ باندې په شیشا پاکستان چې دی نو امریکا له مغرب له سپورټ ورکول شروع کړی دی د روس خلاف مدغه د یوکرين په دې جنگ کې.
سیولونکي وايي د ورایا د پاکستان بد اقتصادي حالت او د سره د راغلي سیلابونو لقبله د هیواد اقتصادي صورتحال نور هم خراب شوی او دلته سوال دارا پیدا کیږي چې پاکستان به د پیسو ادایګیانی څنګه کوي. ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساده خبری خبرونه ده. د امریکې دفاع وزیر لوید آسټن ویلی صدر جو بایدن یوکرین ته د شپږ سوا او پنځه اویا میلیونه ډالره نور پوځي امداد منظوري ورکړی ده. بلخوا د یوکرین صدر ولودمیر زیلینسکی ویلی د خارکیف سیمې نه ورته ښه خبر ترلاسه شوی دی او دغلته د یوکرین پوځ ځینې علاقې د روسي ځواکونو نه بیرته اخیستی دي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د وی ویډیو همکار نوشروان قلندر تاسو ته وړاندې کوي.
په جرمني کې د اوکراین سره مرسته کوونکو ملکونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خپل وینا کې د امریکې د دفاع وزیر لوید آسټن ویلی په تازه امریکایي مرسته کې به اوکراین ته د هورټر میزایلونه، د توپخانې ګولې، بختربند موټرې او د ټینک په ضد وسلې ورکړل کیږي. هغه ویلي د اوکراین مرسته کوونکي ملکونه به د اوکراین ځواکونو ته تربیت ورکوي او د اوږدې مودې پورې به د کیف دفاعي ضرورتونه پوره کوي. بلخوا د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د خارکیف سیمې نه ښه خبر ترلاسه کړی دی او هغه دا چې د اوکراین عسکرو ځینې علاقې د روسي ځواکونو نه بیرته اخیستي دي. د یو ویډیو د لارې ولادیمیر زیلنسکی خپل وینا کې د ملک د ځینې پوځي دستو خصوصي ذکر وکړو. وی ویل چې روسي ځواکونو په ضد د دوی حمله او میړانې د ستاینې وړ دي. هغه ویل د اوکراین توپخانې په جنوبي اوکراین کې په روسي عسکرو کامیابه بمباري کړې ده. دفاعي پالیسۍ یا تګلارې دپاره د امریکې د دفاع نائب وزیر کولن کال د شروع چهارشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه ورو ورو خو اهم پرمختګ کوي. د برتانیې دفاع وزارت د زیارت پنځشنبه په ورځ بیا ویلي د اوکراین ځواکونو د اوکراین په جنوب کې هغه پل تباه کړی چې روسي ځواکونو استعمالو. اوکراینی چارواکو د شروع چهارشنبه په ورځ د روس د قبضې لاندې سیمو کې خپلو وګړو ته ویلي چې د ژاپوریژیا اټمي بجلیګر سره نږدې سیمو نه دي ځانونه محفوظ علاقو ته انتقال کړي. د یادونه ورده چې له تیرو څو هفتو راسې ماسکو او کیف د یو بل په ځواکونو تورونه پورې کوي چې په ژاپوریژیا اټمي بجلیګر بمباري کوي. ژاپوریژیا د یورپ تر ټولو لوی اټمي بجلیګر دی او د بجلیګر سره نږدې جګړې د دې تحفظ او اټمي تابکاری د خپرېدو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د متحده قانونو د اټمي توانای ادارې مشر رفایل ګروسی د نهې سه شنبه په ورځ ویلي د ژاپوریژیا سره نږدې حمله د قبلول وړ نه دي. هغه غوښتنه کړې چې د بجلیګر خواو شا سیمو کې غیر پوځي علاقه جوړ کړی شي. ګروسی او د هغه سره د ماهرینو یوې ډلې تیر هفته د بجلیګر معاینه هم کړې ده. د متحده قانونو امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل ته د یو ویډیوئی وینا د لارې ګروسی ویل مونږه د اور سره لوبې کوو او دا ډېر د تباهۍ سبب ګرځېدای شي. هغه غوښتنه وکړه چې د بجلیګر چار چاپیره او د نن د حفاظتي حصار جوړ کړی شي خو نه ماسکو او نه کهیب تر اوسه پورې د ګروسی د تجویز منلو څه لوز کړی. دواړو ویلي چې باید په دې اړه نور تفصیلات مخې ته راشي. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دے د متحده قانونو ترقیاتی پروگرام لخوا خپور شوی رپورٹ کې ویل شوی دی چې کورونا وبا، موسمی بدلون، اقتصادی بے یقینی او نورو بحرانونو د بشری پرمختګ مخه نیولې ده او په تیرو درو لسو کې ترلاسه شوی ګټي په شاتلې دي. نور حال د وایس اف امریکا خبریالی لیزا شلین په رپورٹ کې تاسو زمونږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
ته یو سل یو نوی ملکونو نه ترلاسه شوی شمار شمیرې خیی چې په 2000 او 2020 کلونو کې 90% ملکونه ناکامه شوی چې د خپل خلکو د پاره بهتر مستقبل، ښه صحت او ښه ژوند یقیني کړي. د انساني ترقۍ د پاره د یو ان ڈی پی د معیار په مطابق په تیرو 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې پرله پسې 2 کاله د انسانانو د ترقۍ کچا کمه شوې او یا په شا تللې ده. د یو ان ڈی پی منتظم اخیم سٹینر اوویل د سکار رپورٹ خی په لسو کې نه ملکونه په شا تللی دي. هغه اوویل داسې مخکې کله نه دي شوي او وړاندې به په لسو کې د یو ملک د ترقۍ رفتار کمیدو او یا په شا تللو. د یو این ڈی پی د بشری پرمختګ په معیار کې په یو ملک کې د صحت د خیر خیګړې اسانتیاو تعلیم او د ژوند معیار ته کتنه کیږي. د یو این ڈی پی د سږ کال رپورٹ سرګندوي چې کزنی ملکونه په خپلو پښو ودرېږي خو ځنی لا هم په کړکیچونو کې خخ دي. لاتینی امریکا، کیریبین، افریقی او د جنوبی ایشیا ځینی ملکونه په خصوصي توګه د مشکلاتو سره مخامخ دي. سویټزرلینډ د سږ کال د فهرست په سر کې دی، ورپسې ناروې، آیسلینډ، هانګ کانګ، آسټرالیا او نور شتمن ملکونه دي چې پرمختګ یې کړی دی. جنوبی سودان او افریقی د سهارا سیمې ملکونه تر ټولو وروستو پاتې شوي دي. د یو این ڈی پی د رپورٹ مشر لیکوال پیڈرو کنیسکو اوویل د انسانی ترقی د زوال تر ټولو لوی سبب اقتصادی بحران دی چې لامل د انسانانو په اوسط عمر کې هم کمی شوی دی. هغه اوویل امریکا هم په هغو ملکونو کې شامل ملک دی چې د کرونا وایرس په سبب د خلکو اوسط عمر کې پکې کمی راغلی دی. په امریکا کې اوسط عمر یو کم اتیا نه شپږ اویا کالو ته کم شوی دی. کسی کو اویل د خلکو د اعتماد په کچه کې هم کمی شوی دی او کوم خلک چې زیات بے اعتماده دي انتهایی سخت سیاسی نظریات لري. د یو این ڈی پی رپورٹ وایي عدم تحفظ او اختلافات یو بل ته تقویت ورکوي او هم د دې لامله هغه مسلې حل کولو دپاره اتفاق نشي ترلاسه کیدلی چې نړۍ ورسره مخامخ ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره او چاوای په زرګونو افغانان چې زلزلو او سیلابونو ځپلي دي او د قحط سره مخامخ دي د ژمي په راتلو سره بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. بل خواته د بشري حقوقو د سارډلې هیومن رائټس واچ ویلي طالبانو د افغانستان نیمای خلک د کار او زده کړو نه منع کړی دي. نور تفصیل تاسو زمونږ همکار منزا شهید په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای په زرګونو افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له قحطۍ سره مخامخ دي د ژمي په راتلو سره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا وای په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي او 15 میلیونه نور په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په وینا 15.8 میلیونه خلک د اوږدې مودې لپاره په کور دننه بې ځای کېدو سره مخ دي او په زرګونه کورونه د سیلابونو او زلزلې له امله زیانمنه شوي. په ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دوی خواړه، تغذیه، ګرمو جامو او په سر باندې چت ته اړتیا لري. او چا په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان لپاره یې له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 2 په څلو کې مرسته ترلاسه کړې ده. دا حال چې په دغه هیواد کې تر 24 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. او چا پر نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. په وروستیو کې زرګونه افغانان د زلزلو او سیلابونو له امله مړه او ژوبل شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول. که څه هم د طالبانو حکومت ځپل شوو افغانانو سره د مرستې راپورونه ورکړي دي خو وایي دا مرستې کافي نه دي او د ژمي په راتلو سره ځپل شوي افغانان چې ډیری یې سرپناه هم نه لري له جدي ګواښ سره مخ دي. بل لورته د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ وایي طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له کار او زده کړو منع کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې د سپتمبر په 1 نیټه یو بیان خپور کړ چې پکې د ښاغلي سیفټون له قوله راغلي دي چې د طالبانو یو چارواکي چې څه وایي همغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. هغوی زیاتوي چې د بشري حقونو وضعیت دومره له ګواښه ډک دی چې تصور یې ګران دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دی، دا د ریچرډ بینټ له لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تعصب، د جګړې په تړاو د بشري حقونو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعاتو راخیستل پکې درج شوي دي. طالب چارواکو د دغې راپور خپرېدو څخه وروسته تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او د نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یوه کال په موده کې کوم هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي او استاد تولاندې کوي چې په نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکای په نېشنل انټرست میګزین کې افغانستان کې د کمشمیر مذهبي فرقو په تحفظ کې د طالبانو په پاتې راتلو یو معلوماتي رپورت خور شوی دی. د نېشنل انټرست د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو د اقتدار په ټوله موده کې دولتي اسلامیه خراسان جنگي ګوند نور زیات طاقتور او خور شوی دی او د دوی جنگیالو افغانستان کې په کمشمیر مذهبي فرقو خپلې حمله نورې توند کړې دي. د بشری حقوقو د هیومن رائټس واچ تنظیم په یو تازه رپورت کې ویلي شوې دي چې په افغانستان کې د دولت اسلامي خراسان صوبې په نوم سرګرمي عمل جنگي ګوند په کمشمیر مذهبي فرقو په خپلو جاري خونړو حملو د طالبانو دا داوی غلطي ثابت کړې دي چې دوی ګینه په ګرد افغانستان کې امن راوستي دي. د بشری حقوقو هیومن رائټس واچ تنظیم پر رپورٹ کی نور ویلی شوی دی چې د دولت اسلامی خراسان جنگیالو افغانستان کې د هزارګانو او د نورو کمشمیر مذهبي فرقو په جماعتونو سکولونو او د دوی د کار روزګار په زینو شوا شو حمله جاری ساتلی دي. په رپورٹ کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړی شوی ده چې حکمرانو افغان طالبانو د افغانستان د کمشمیر مذهبي فرقو د ځانمرګي بریدونو او نورو خونړو حملو نه د بچ ساتلو لپاره هیڅ لاس خپي نه دی خوځولي او نه د دې حملو ځپلو او جوبل خلکو لا د دارو درملو اسانې او نور امداد ورکړي دي. دی نیشنل انټرست په معلوماتي رپورت کې لیکي چې افغان طالبانو په 13 اگست کې په ګرد افغانستان د خپلې عملدارۍ د قائمولو وروسته سو زړه دا داوی کړی دی چې دوی په ګرد هیواد کې امنیت پر ځای کړی دی. خو د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس په کمشمیر مذهبي ګوندونو د دولت اسلامي خراسان ګوند حمله زیاتې شوې دي او دوی د هزارګانو او د صوفیو په جماعتونو او امام بارگاہونو باندې سخت حمله کړی دي. دولت اسلامي خراسان ګوند په ټول افغانستان کې د مدو مدورا سیمهشته سکان هم هدف کړی دي. دولت اسلامي خراسان تر اوسه پورې خپل دیار لس حمله تسلیم کړی دي چې پکې 900 نفر عام افغانان وجلې شوې دي. هیومن رائټس واچ تنظیم د دولت اسلامي د خراسان ګوند په حملو کې بچ پاتې شوو یو وشتو کسانو او د دوی خپلوانو سره مرکې کړی دي. دا ټول کسان د کابل او د مزار شریف اوسیدونکي دي. په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې د دولت اسلامي خراسان په حملو کې د ډیرو کورنو ګټندو یا خلک وجلې شوې دي او اوس د دغو کورنو زنانه او ماشومان ځان له د رزق پیدا کولو لپاره مزدورو ته راوتی دي. د بشری حقوقو په هیومن رائټس واچ تنظیم کې کارکونکې یوې افغان زنانه سیړنکاري فرشتہ عباسی خپل یو بیان کې ویلي دي چې په افغان طالبانو لازمه ده چې په خطرو کې د پرتو خلکو او ګوندونو حفاظت وکړي او د حملو د ځپلو خلکو او د دوی د کورنو لاسګیرنه وکړي. په ریپورت کې په دې خبره ګمان ښکاره کړی شوی دی چې په افغانستان کې په کمشمیر فرقو د دولت اسلامي خراسان په حملو کې د افغان طالبانو دننه د ځینې طالبانو خاموشه رضا هم شامل ده. د هیومن رائټس واچ تنظیم ریپورت په دې تفسیره ختم شوه دی چې د کمشمیر مذهبي فرقو د دولت اسلامي خراسان د حملو نه د بچ ساتلو د پاره د افغان طالبانو سره لاس خپي نه خوځول د دې خبرې غمازي کوي چې طالبان د دولت اسلامي په حملو کې دوی سره په چپه خوله ملګری دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. نن د ستمبر 8 نیټه چې د لیک لوست او زده کړو نړیوالې ورځ په توګه باندې نمانځل کیږي او ملګرو ملتونو لخوا د دې ورځ لپاره نصابی بدلون د زده کړو بدلول ناره ټاکلې شوې. د دې ورځ مقصد په نړۍ کې د زده کړو لپاره ماحول مضبوطول دي. خو دا ورځ په یو داسې وخت باندې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیزونو نړۍ د اندېښنو سره مخ کړي او د افغانستان دننه په ملیونونو جنکۍ د دغه بندیزونو له وجې د تعلیم او لیک لوست نه بې برخې پاتې شوې دي. نور حال د سیمینار دی خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د ورستو چې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو په زده کړو بندیز پر ځای کړی شوی و. وتلې افغان خبریاله اصیلیا احمدزی په وینا په جنگ ځپلي وطن کې چې هسې هم د زده کړو کچه کمه وه، خو د تیر یو کال او یوې میاشتې په تیرېدو د جنکو دپاره د زده کړو په هکله اوس دغه اندېښنې نورې هم ژورې شوې دي.
کړی ځکه چې په دې درې څلور میاشتو کې پنتونونه شروع شوی چې نجونې تعلیم تربیه ته پنتونونو ته ځي او متعلمینو ډېری شپږ نه پورته تر دولسم پورې ټول کور کې په دې یو کال کې کور کې ناستو چې دا ډېره افسرده شوی او ډېر مشکلات سره مخامخ دی. خب دا مونږ د نړیوالې سواد ورځ ته ګورو او مونږ خپل آینده ته ګورو چې نجونې له مکتب له تعلیم او تربیه څخه پاتې او
آینده نامعلوم. د ملګری ملتونو د ماشومانو د تعلیم لپاره ادارې یا یونیسف د شمیرو تر مخه په 2013 کال کې مجموعي توګه 3.8 میلیونه جنکۍ په مکتبونو او کالجونو کې داخل شوې وي، چې په دغو کې 2.5 میلیونه ابتدایي زده کړو او تر 1 میلیونه بیا د لوړو زده کړو لړۍ روانه کړې وه. د یونیسف تر مخه د طالبانو تیر وار واکمنۍ په وخت دغه کچه ډېره ورزیدلې وا، او بیا په 2003 کال کې د جنکو زده کړه کوونکو کچا یوازې 6% پاتې وا. د افغانستان شخصي ټلویزیون یو خبريال او سیړنکار زیرک فهیم په وینا تیر یو کال کې نه یوازې د جنکو د زده کړې بلکې د هلکانو د زده کړو لړۍ هم ډېره اغیزمنه شوه.
افغانستان کې د لوړو زده کړو او د تعلیم او تربیه کوم سیستم چې دی هغه اوس په یو حالت کې دی چې دا غیر راوتلې د ډېرو خلکو د پاره اندېښنې پیدا کړې دي او ډېر زیات کورنۍ او همدارنګ محصلین او متعلمین دوی په دراتلونکو پاړه باندې هم به باور کړی او هم د ډېرو زیاتو اندېښنو سره مخ کړی دي.
د طالبانو لخوا د جنکو په لوړو زده کړو د بندیز ورستو په ملیونونو جنکۍ داسې دي چې په دې تمه دي د طالبانو حکومت به د دوی د پاره بیا د لیک لوست او زده کړو د پاره د کالجونو او پونتونونو دروازې پرانیزي. د طالبانو د حکومت چارواکي چې د نړۍ له لوري د جنکو په تعلیم بندیزونو په اړه د نیوکو سره مخ دي، خو وخت په وخت بیا یې ویلي دي دوی د نصابي ستونزو او کلتوري خنډانو لری کولو وروسته به دغه بندیزونه پورته کوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدالت سپکاوی مقدمه اوریدنه اسلام آباد های کورټ کې شوې. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر مین الله خبرداري ورکړې دا یو حساس معامله ده او ویلي دا د عدالت د سپکاوی فوجداري په جرم کې راځي. قانون پوهان د مشر قاضي وینا ډیره سخته بلي او وايي په دغه مقدمه کې په خوانی وزیر اعظم ته د سزا کېدو امکان شته دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبريال پیر ولا چا په دې رپورت کې راکوي.
د چیف جسټس اطهر مین الله په مشوره اسلام آباد های کورټ 15 کسیزه بنچ د عدالت د سپکاوی قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا عدالت ته جمع کړی شوی جواب باندې سخت نیوکه کړی دی. بنچ کې ناس قاضیان وینا او دوی ګړل عمران خان خپل کړو باندې خپېمانی خای، خو د دې په پرتله عمران خان د خپل جواب د لارې الټه توجیهات لواندې کړی دی. عدالت ګړل چې عمران خان د معاملې د ختمولو په ځای په عدالت کې دا کیس چلول غواړي. مشر قاضی اطر من الله اول سیشن جج ته دړکې ورکول ډیره حساسه او سنگینه معامله ده او های کورټ دا په لاندې عدلیه باندې نیخ په نیغه حمله ګڼي. د های کورټ چیف جسټس زیاته کړه دا د کریمینل یا د عدالت د سپکاوي فوجدارې جرم کې راځي. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او وتلې قانون پوه قاضی انور د بنچ لخوا دا قضیه د عدالت د سپکاوي فوجداري جرم ګرځول قانوني لحاظ سره ډیر مهم ګرځوي. وی او ای ډی وسره خبرو کې اول زیاتره امکان داد کدا قضیه او چلی د عمران خان ته سزا کیدلی شي.
توهین چې د سیول کیس کې وی او فوجداري کوم وی کریمینل توهین دته وی چې تا عدالت کې یو التوا کیس چې کوم کې پندنګ کیس ده هغه کې تاسو په مال شو کې خلکو د کې تاسو اختیار پیدا کې چې هغه کیس کې راخوت پیدا دا بالکل فوجداري کریمینل توهین دی دا خو صرف پلار ابزرویشن دی او صرف چیف جسٹس دی پنځه ججان دی ججمنٹ خو ما دی کی نه لیکي او ما ته دا ښکاري چې دی وخت سره دا کیس
سرګند دی وچ د زیبا چودري لخوا د بغاوت په تور گرفتار د عمران خان نږدې ملګری شهباز گل جسمانی ریمانډ ورکول او پریکل په سر عمران خان زیبا چودري ته د سختو نتیجو سره مخ کېدو دړک ور کړی و. په دې اړه تیر ورځ عدالت ته جمع کړی شوی خپل جواب کې عمران خان د رزق ول کړو چې هغه قصدي زیبا چودري ته څه خبرې نه وی کړې. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل دغه بیان باندې د بخښنې په ځای یوازې د افسوس سرګندونه کړې وې. روان دی د پاکستان مرکزی حکومت او فوز د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د فوز نوی سرلخکر ټاکلو په معامله بیان ته سخت غبرګون ښایي او دا د ملکي سلامتیا په ضد ګرځوي. عمران خان ویلو حکومتي اتحاد پی ڈی ایم کی شامل مشران د فوج او داسې نو سر لخر را وستل غواړي چې هغه پاکستان سره د وفاداری په ځای د دوی کرپشن ته تحفظ ورکړي. د عمران خان خلاف عدالتونو کې روان قضیو ته غبرګون کې د هغه تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری تور لګوي چې د عمران خان مخالفین غواړي چې د عدالتونو د لارې عمران خان د سیاست لپاره نااهله کړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده. د خیبر پختونخوا پېښور پوهنتون کې د خودکشۍ یا ځان وژنې نه تحفظ نړیوالې ورځ په مناسبت کې به غونډه شوې چې پکې نفسیاتي ډاکټرانو د ذهني ناروغو په حق له بحثونه کړي او په خصوصي توګه د پښتنو په سیمو کې د ځان وژنې او ذهني ناروغو په علتونو او د هغې په مخنیوي رڼا اچولې ده. د غونډې نور حال د پېښور نادری و خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د غونډې ګډونوال وویل په پښتنه ټولنه کې خلک ذهني ناروغي د بیمارۍ په توګه منلو ته تیار نه دي، نو ځکه دا بیماری ډېرې سیوا شوي دي. د پېښور پوهنتون د سایکالوجي څانګې مشره ډاکټر ایرم ارشاد وایي څه ډول چې تبه، ټوخی یا نور رنځونه دي، دغه شان ذهني بیماری هم دي چې په وخت درملنې ته اړتیا لري.
لکه څنګه زکام، نزلہ اور تبہ لاؤں گا سی بیماری دا، اور دیدی پر ہم ڈاکٹر تک ضرورت بھی، اور دیدی پر صحیح کا کلینکل سائیکالوجسٹ بھی، اور مونگ ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے 8 to 4 منڈے ٹیوزڈے تھرسڈے 5 days دا سروسز پرووائڈ کو ٹو آل پاپولیشن.
د ذهنی صحت پوهان ویل په نجدیو کې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د ځان وجنې په حق لا تازه شمیرې مخې ته نه دي راغلي، خو د کال 2019 شمیرو تر مخه پاکستان کې 15 کسان د روزانه په بنیاد ځان وجنه کوي او دغه شمیره بیا په نړیواله کچه د کال په حساب سره 8 لک پورې ده. د ذهنی صحت ماهره ویام او رگزی وایي په نجدي ورځو کې چې کوم سیلاب راغلی د دې وروسته ویره ده چې ډیر خلک په ذهنی ناروغو اخته شي، ځکه چې خلکو خپل نازولي د لاسه ورکړي او دا سرپنانه محرومه شوي دي.
وکسد ځنې خلکو ولا کورونا بيخي لاړو، او بيخي مطلب دا چات بغیر شول، ځنې خلکو ولا خاندان بالکل اجاړ، انسان کې خوف هم پیدا کېږي، اسنه بیا سلاب راشي، اسنه بیا د څه ونه شي، بیا بزت څه کوي.
پوهانو ویل د نن ورځې د غونډې مرام داو چې خپل ځوان کول ته د ذهني صحت په اړه لارښوونه وکړو. ډاکټر خوشبو خان خپلو خبرو کې ویل د انسان دماغ په وجود کې مرکزیت لري، نو ځکه دا مسلې د جسمانی ناروغونه درملنې ته ډېره اړتیا لري.
تاسو کوس نن سبا ډاکټرانو ته پوسو کې نو وی زیات تر چې کوم دی پیشنټ راځي او وی س بیهایند میډیکل ایشو نه وی، خو بیا هم پیشنټ ته ډېره مسله وی، او څنګه چې زموږ لگا کې بیکې کې ماحول دی دلته خو بالکل سایکولوژیکل اویرنس هیڅ هم نشته. ایون خلک دام نه پیژني چې سایکولوژیکل ټریټمنټ هم څه ټریټمنټ دی، هغه ته صرف وایي چې په خبرو باندې به څوک ټیک شي، چې په خبرو باندې انسان زخمی کېدی شي، هغه سره پکېدی شي، نو هغه په جوړېدی ولې نشي.
دا ذهني صحت چارو کارپوه نصرت زفاش وایي کله چې افغانستان کې جمهوری نظام لمن زلاړو او طالبان په واک کې راغلل، نو د خلکو په سماجی ژوند ډېری بدی اغیز پریوتی او د هغې په عکس العمل کې هلته د ځان وجنې کچه ډېره سیوا شوې ده.
هغې مین وجه دا چې کله فاینانشل ایشوز وي یا سوشل سټیټس کې د انسان چینج راشي، فار ایگزامپل مونږ کتلی دی چې کله افغانستان کې دا گورنمنٹ چینج شو نو دی کې د خلکو سوشل سټیټس ډیر زیات بدلون پکې راغونو هغه په وجم خلکو ډیر زیات خودکشانه مونږ خپل ویټنس کړی چې هغه کړی دی.
پوهان ویل په پښتانه ټولنه کې ذهني بیمارو په حق له ولس کې د پوهاوی ډیر ضرورت دی چې په دې اړه سیوانه سیوا غونډې را جوړې کړي شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د سودان د فوج او د اعلی اختیار کونسل مشر جنرال عبدالفتی برهان په تیرو ورځو کې اعلان کړی دی چې فوج با سیاسي خبرو اترو کې خپل ګډون ختموي او چې سیاسي پارټۍ په یو عارضي حکومت جوړولو خپل کې سلا شي نو فوج به د سیاسي منظر نه لري شي. که فوج په خپل دی لوسټینګ پاتې شو نو د سودان جمهوریت پلوه سیاسي پارټۍ ملک د عارضي حکومت نه جمهوري حکمرانۍ ته اړولې شي، کم چې په کال 2019 کې د عامر حکمران عمر البشیر د لری کولو د پاره د راپور ته عوامي غورځنګ نه پس را روانو. خو عبوري حکومت هم اتمیاشتې وړاندې د جنرال برهان په مشرۍ کې د فوجي انقلاب راتلو تر مخې لری کړی شو. دې سره عوامي احتجاجونه شروع شول. فوجي واکدارانو د دې احتجاجونو د چقولو د پاره ډیر زیات طاقت استعمال کو. د فوج په اقتدار د قبضې کولو وروسته د سودان اقتصادي اړې غړې هغه شان پزېره او د سیاسي اړې غړې له سبب په خارجي سرمایه‌کاری او تجارت ډیر بد اثر پریوته دي. د یورپی یونین او د ناروی، برتانیې او د امریکې په یو شریک تحریری بیان کې د جنرال برهان د دې اعلان تصدیق شوه دی چې د سودان فوج ولسی حکومت ته اختیار سپارلو ته تیار دی. شریک بیان کې دا هم لیکل شوی دی چې د سودان فوج د خپل لوز لازمن ټینګ ودرېږي، فوج د په عامو خلکو کې دونکو زور زیاتې بند کی او د ماورای عدالت قتلونو او د نورو بشري حقوقو د خلاف ورزو ګناګار دی سزاوار کړي شي. یورپی یونین او امریکای، برتانیې او ناروی د سودان جمهوریت ته د اړولو عمل سره تعلق لرونکو ټولو فریقو د غک کړي دي چې د یو ولسی جمهوریت حکومت د جوړولو د پاره خپل کې سودمند خبرو تکینی. دوی په سودان کې د صفا سوترا انتخابونو د پاره د یو واضح او حتمی نیټه اعلان کولو اهمیت هم په ګوته کړي دي. دین علاوه دی د عبوري وزیر اعظم او د نورو اعلی اختیار چارواکو د مقررولو د پاره طریقې کار هم اعلان کی او په مستقبل کې د سه امکاني سیاسي تنازع د فیصله کولو د پاره دی یو طریقې کار جوړ کی. دوی خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کړی دا چې عبوري حکومت ته لازمن ولسی مشرۍ کې جوړ شي او چې په ټول ملک کې خلک مرسته کوي. بلدا چې د فوج د کردار دی هم په صفاټکو کې وضاحت شي. یورپی یونین او د درو ملکونو ټولي خپل شریک بیان کې په دې هم افسوس ښکاره کړی دی چې د سودان جمهوریت ته د اړولو د تیرو درو کالو راځي جاری هلي زلو کې د سرو مال لوی زیان تاوان شوی دی او اهم اقتصادي او سیاسي پرمختګ تالا ترغه کړی شوی دی. بیان کې یورپی یونین او درې واړو ملکونو د سودان د خلکو ستاینه کړې ده چې د خپل روښانه مستقبل او عزت د پاره د ستاینې وړ جدوجہد کړی دی. یورپی یونین او امریکا، ناروی او برتانیا غواړي چې په سودان کې د عبوري جمهوری حکومت مرسته وشي چې پکې د خلکو د خواهشاتو پوره پوره احترام شوی وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.news.com. ټوئیټر @voadiva.